زن و خواهی. دشپې 9 بجې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په مخړې خبرونو ته. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډیره کړي. ملالی چې پرون یې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله، وویل افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل. د ملالی د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې، خو د نړۍ له مشرانو یو غوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي. په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. د فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو، د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان نجونو او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکي وایي د پاوز لږ تر لږه 4 سرتیري نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډېره پیژندل شوې نه ده منلای دی. د پاکستان پاوز وایي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي. رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ. دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته، چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي سفر کوي. رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باوري چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه.
امروز امی نشست ما یا ترجمه کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر وایي له افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښیګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنونکې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو.
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پترس کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت باندې دو پریکړه دی بیرته واخلي. دا مېرمنې چې وایي تر دې شوې زیات شمیر تر ډیر شو زیات دی. ازادي رادیو ته وایي چې د سنگارتونونو لاره د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او کدا سالونو نه وترل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسکونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونې ته څیرمه په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپل پریکړه بدل کړي. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې باندې سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د کونډو، بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پرېکړه نه کوي. د اسلامي امارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي، دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل مېرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نږدي.
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ د ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ ته یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر درې را بروی خانوما بسته کنن.
پورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشی ازادي رادیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزې د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
طاق پېښوران په ارتباط به مشکله کې بروسکات بند شو دره
د همدي ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونو لري وتړل شي. د کسبګرو خونې د دوی غږ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګرۍ وزیر او د علماو شورا پورې ورسوه او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې.
مشروع اتاق د قبال از یا انجام داده
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاطف ماجر په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب نه کړې. خوله دی وړاندې د سنگارتونونو د بندیدو په اړه یې په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورنۍ او بهرني خبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډیرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دې بندیز لرې کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړي او ورته ویلي دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کارته پرې خدل د طالبانو نړیواله ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکان چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټویټر باندې لیکلي دي لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څوم د افغانستان لپاره د ناروی شاز دافیر په دی لیدنه کې د خوځو پزدا کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دی لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي خودلی، هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاز دافیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شاز دافیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولې چې د دوی لخوا کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل د دې کتنې په اړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي،
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پرتلا د دومره سترو لاسراړونو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی، او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په ځان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه، د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه، هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقته د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
وموریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارژ دفیر ویلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پرله پسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروی په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پارولی دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت، او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل،
بله شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي، او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغه سي پالیسیانو باندې دوی کار کړی وای چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو، تنن ورځې پوری تورن دي چې دوی د میرمنو حقوق نه ورکوي، او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریزې د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو. خو تنن ورځې پوری دوی هغه کوم پالیسیان چې راوځي ورستربلې نورم قیدونه زیاتوي، او یو د دلیلونو نه امداد یې چې دوی هغه کوم وختنه چې د نړیوال ټولنې نه لري، او هغه کوم خبرې چې په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شي دی، او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني، او څه شي دی چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولای شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پوهیږي که چیرته د انجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کی میرمنو ته دي چې خپل کار وکړي، کله شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کله شي ور نکړي، خود دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی دا هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
دیو جان یو بخې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې، او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. تاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
کوری په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوی دی خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دی او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران عمل تلیدلی دی او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه دی چې نن ورځ پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نه شوای کړی چې دوی نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل یې دا دی چې امریکا ته دوی نه شوای کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافي هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوال ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی وي موږ د میرمنو د زده کړې او یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې کې غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف نمایشی کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک را باندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړ شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوال ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی ته خطر را پیدا شي زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لنجمن پریکړلیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپل قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خبرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام ورسره له هغه کېږي چې 13 ونې په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسله هغه ته سویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته د سپکاوی او د څو پانو د سوځیدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت خبرګونونه څرګند کړل. خو د شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمیر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 55 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې و، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوي له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډ شوی وی راقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت خبرګون او پارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې خبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مسؤل فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې. 12 سره مخالفت خو او هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. د دغه رائے ګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهال یو ستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بے ساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه خی چې لویدیز د بشری حقوقو په شورا کې بشپړ شاته شوې ده. هغه زیاته کړه دوی په زیاتیدونکو ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استاذ میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نو وخت جدي نه دی ګڼل شوی. او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سر خلاصي بحث مو کولای شوې د پریکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یو لاره پیدا کړو. د دغه پریکړه لیک په اړه رائے اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استاذ خلیل هاشمی لویدیز تورن کړ چې د دې خبرې یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قران کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د هرات خوف ریل پټلې لاري افغانستان ته د انتقالاتو لپاره کېدو وروسته اوس د دې هواد سوداګرۍ او صنایع او خونه وای چې له دې سره به له اروپا او نور هوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړ شي. د هرات خوف ریل پټلې لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا په قولاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زمونږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي او زمونږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند ورسته پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل ګاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړ شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلل او ویل چې افغانستان بل دې لاري له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه آن اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته ورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونخلي دا یو مهمه پروژه ده. موږ ته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستې د مراسمو ته د ایران د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری وویل چې لدی لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. موږ د غشانو وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلنی ډول د یو میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف خار سره تړي او د غشان افغانستان د پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو لارې منځني ختیځ ترکی او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولې شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لومړنۍ چارې په 2000 کال کې بشپړې شوې وي. خو د افغانستان په خاور کې لروزنک سټیشن نه تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتره جوړېدو چارې نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندې دوه هغه کسان اندېښمن کړي چې لدې مرستو برخمن کېدل. ځینو یې ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا د پریکړه کولای شي د افغانانو پر ژوند نیخ په نیغه منفي اغیز وکړي. طالبانو د سه شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اروان د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د کور سره سره زما ژوند ډیر خوشاله ده. زه په کور دیننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفایم.
25 کلن شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نو موړ په خپل سیمه کې د سویډن کمیټي له خوا شاو خوشاله نور مېرمونو ته د حیاتي کورس جوړ کړی دی. شایما لال صدر اړیو سره په خبرو کې وایي د غیچار نه وازیدا چې نور مېرمونو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړي، بلکې د نو موړ اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوی د طالبانو د غیکړنې خپل راتلونکي ته اندېښمنه کړي.
درې کال کېږي چې سویډن کمیټه راته په کور کې د حیاتي کور جوړ کړی ده او زه د کلی خزو ته حیاتي زده کوم. د کور سره سره زما ژوند ډیر خوشاله ده. زه په کور دیننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفایم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروستی اقدام خای د شایما په چیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتي او تعلیمي مرستو برخمن کړي اغیزمن کړی وي. د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد د سې شمې پورس پیوی اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نو موړي وړاندې لیکلي چې د دوی د حکومت ټول خکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې بیا په افغانستان کې د سویډن کمیټې خبرګون راوپارو او د رواني اونۍ د سې شمې ورځې ناوخته په وی خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له وسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي چې طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. د کمیټې وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولای شي په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فرید حافظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسه فعالیتونه لنګ دي څارلې دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیایي، تعلیمي او کارمندني برخو کې هم فعالیت کوي.
د 13 ورځې د طالبانو لیلا میز خوروس د کمیټې ودریدل په افغانستان کې د یو خد افغانستان د اقتصاد د پاره ډیر بد خبر ده. په افغانستان کې به د بیکاری او جنور هم لوړ شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربوینی. د سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپي یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دی یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت تر سره کړي، د هغوی دلچسپي کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د 13 شنبه په ورځ خبر کړي ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغانو درملنه کړي. یو لکه 3.5 زره ماشومان د دې په خوانځیو کې زده کړې کوي او څه باندې 40 زره معلولیت لرونکي کسانو ملاتړ کړی دی. دغه کمیټې ویلي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکونکي لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د لوبو لمیدان خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور، یو شمیر افغانان چې پاکستان ته تګ را تک کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې د چې یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمیر نور په نورو هیوادونو کې پر خپل اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تک کوي. امید ظاهر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستان شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 او 10 زره کالداري ورکړي دي.
زمون کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارګ کې د موټر چې په مارګ تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې راځي څو جرام پالوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو. 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې عزت کلب ته هغه کسان پاتې دي. پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسانه ورکوونکي وي چې د تورخم په مارګ باندې چېرته
د خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه.
بچانو مې چې ویزه ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حڅه موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوه بلې ونی کې درته د لوبو له میدانه ونی ز خبرونه وړاندې کوو. روانه ونی د خبرونه په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنۍ سیالیو د لوب لړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بلور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ، زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیر چهار شنبه په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لوبړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډی ایل میتود پر اساس د 100 منډو په توپیر بریالي شوه. په یادې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې و او د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 109 شپته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې و او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له عمله افغان لوبډلې واسي دوه وش اورلو به تر سره کړ او د دوه وکټونو په تاوانی درې اچا منډي کړې وی چې بیا د ډی ایل میتود لمخي د لوبي ګټون کې شول. د دې لوب لړۍ درې مسيالي د جولای په 8 نیټه تر سره شو چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټل. دا ځل افغانستان لمړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره د 322 منډو هدف کې خوت. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ ترکچی د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوري په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دایې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نور افغان توپ وهونکو شلو بونه کړې شو. بنگلاديش په جواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوسول. د دې لوب لړۍ دریمه سیالي د جولای په 11 نیټه تر سره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت ورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنګلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یوریجنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړې شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوب لړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلو ورځې سیالۍ تر سره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې تر سره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې تر سره کړی. د غراز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشر 14 کسیزه لوبډل اعلان کړی ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم تر سره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه سکړه ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبری په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان شاته پریښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون لس هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو
لوبډلو لومړی د لس غوره لوبډلو په قطار کې خېلوبې وکړې او تر هغې وروسته د شپږو غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېده. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په نهمه نیټه د سریلانکا او نیدرلینډ لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلینډ لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د څلور وکټو په توپیر سکاټلینډ ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلینډ لومړی توپوهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن 116 منډې کړې وې. نیدرلینډ لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د شپږ وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 15 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان تلار پیدا کړی و. هندوستان، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې چې یاد نړیوال جام ته لوړان دي رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 1924 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او ایرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1924 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دویم سیالي به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلینډ سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند احمد آباد خار کی اوشی.
د آسیا او انگلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انگلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالي کې استرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هواین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه استرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې استرالیا ګټلې او درېیمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هېد انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ چونه غوره کړه. د استرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړای او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ چونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر استرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د استرالیا لوبډل مشر پټکامینس په شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلما لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ چونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرات براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول خو دا ځل یې استرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یوه د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میشه پیولسه منیټه بشپړې شوې. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولی ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی وو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغورا کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان پیلي له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلادیش کی چا سیریز نو گٹل افغانستان سیریز اول مبارکی مبارکی اول میچ مکو کو گوری دی ہوئی کنڈیشن دی دی ہوئی کنڈیشن سره مون دغه سی نو سوبل د دل لکه سوم رشی اوئی بل دی پر کنڈیشن نو سره دی پر کنڈیشن نو گټ گټ اخلی نو ایوی ته پک تو سره دوی پر سټریټجی جوړی نو دی کې هیڅ شک نسته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه پر اول میچ کې سب لوبه وکړه په دوه میچ کې ورته سی په بیټینګ کې وځل دل په دریم میچ کې تابن د مونږ لوبغاړي لیک ریلیکس وو لیک ریلیکس کړی دل نو کرکٹ یو دشی لوبا دشی یو دشی لاڑا سی بیا ریکارڈ کو کول دیس تک ہے نو اوورال کو کرو یو بیسٹ پرفارمنس نو من بم دا فکر نہ کو چپ یو پسلو کی بسل نمبرے واخلی بای نو تا بم نہ
عبد الله سید لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډله شو چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړي هغه نه بغیر آسترالیا انګلستان هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي په لوبلړۍ کې نه وګټي بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کوي اور وخت چې اوپنران افغانستان ته خ سٹارټ ورکړي یا خلو به کړي نو اکثره لوبي افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر تو په هول کې چې دی اغه یو څه په ستونزه کې ښکاری لډیر وخت نن هم همغه ستونزه و د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړئ وي ذکر روان د وستر ټورنمنټونو په مخ کې لري
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ صدا چې هغه سر کې وکټي واخلي نو موږ ته میچ ډیر اسانه کوي هم دغه چې موږ اوپننګ بیټینګ ده چې هغه په سر کې وخلو په تر سره کې تر څو چې موږ په پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ نیوز نو کې او باید وي کې نو تاسو نور ټیمونه ډیر لږ دي پلیز اوټ اوف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دی وی جب آپ فکر سر آئی بیٹھتا تمرین تھا نور تمرین پہ نور کم سے نمگڑتیا ہوئی منگ دیر جاتی دیر جات نمگڑتیا ہوئی کوشش لے دلی ہوئی اینالسٹ سر ادا ان شاء اللہ منگ دیر یہ بہترین وقت لڑو نور میچز لڑو لگا دی پاکستان سر مسابقے لڑو نور جگہ سے کیمپس لڑو نو ان شاء اللہ چمڑ پہ پل کوشش ہو کچھ مڑ پہ ایشیا کپ کی کھیلوں بھی ترسر کو اور کھیل اتراوڑن وہ لڑو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه وو
یو پروسیس شروع کو چتر سو مر ورلڈ کپ تا ایشیا کپ تا پوزیشن نہ جوړ کین نو نو منګ نور لو بار تم چانس نو ورکو تر هو چې موږ یو ایشیا کپ تا یا ورلڈ کپ تا موږ داس یو لو بدل جوړ کو چې هر چا رول باندې هغه په لو بکړی وی او رول یو تا معلوم وی چې تر سو له نور څخه پریکټس کو
یو پل څه چې د کرکټ سارون کې مینوال نن سبا ډیر یادې یو اندېخمن دی ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خراب لوبي دي چې غل ډیره وخت په ورزنه او سیالیو کې خپ پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاند د نوموړي رول په ډیر زیات مهم دی. احمد شهیدی ته څه کول پکار دی او څه برنامه ورته لري؟
تبا فکر سره احمد شاهدی کتا وګوري کر احمد شاه وګوري ک نور دغه میډل اورډر بیٹسمن وګوري دی ډیر خو پرفارمنس نه پخوا کړی دی او کله کله ما لکه مت چې ویل شي سره اوټ اف فارم کیږي کله کله دی اوټ کیږي د کرکټي وایسه ده. نو موږ دې ته داسې نوسو ویلای چې موږ دای چینج کو یا پلیئر چینج کو. پلیئر چینج کولو کې د ما فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو کوچز ہم کوچز ڈسکشن دے ہر لو باڈی انالیسس کوچز ہم کتیر کیمپ کی تاسپیا دی یا ہوئی ال تسلی نو آغا شیان دی کوچ سره ڈسکشن دے ہیڈ کوچ سره ڈسکشن شوڑدا چې موږ به کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو ان شاء الله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
مهم لوبغاڑی بلل کی کب سلسلہ توگا دغه لوبغاڑی پرفارمنس نه کړی شی او دغه سی دوی دا بټ فارم چې وی دا دغه سی جریان ولری تر ډیره وخت پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاڑی شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کنه جی بولا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکی یا رحمت شاه. نو تاسو دغه د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاڑی ورته لری کوم برنامه شته؟
بالکل مونږ بیک اپ لرو په ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډیر کار شوی دا او ډیر ښه لوبي تر سره کړی دي په باندې. نو دا به ډیر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه ستاسو به کتلی وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زمبابوې کوالیفای نه شو. نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ ډایرکټ کوالیفای کړو او ان شاء الله امید لرو چې دوی به
یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو لډیره وخت لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټک توپ چونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپ چونکو راشي. سلیم ساقي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو لیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د ډیر چمتو نه ښکاري د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر کړ او هغه نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه د اوسط ډول دغه د توپ چونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ چونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ چونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم ساقي او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثر شوي او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
د ما فکر تاسو یو بولر په کې هیر کو بهادر مومن. نو دغه درې سره پاس بولر چې دی دوی ډېر استعداد لري. نو ان شاء الله د موږ په کوښښ دا وی چې کومې دې کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بولینګ ترسره کړي. نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډیر کانفیډنٹ وو ډیر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو او دغسې کانفیډنس لیک کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو. نو ان شاء الله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډیر ہائی سي او سره وفادار مومن موږ نه هېرو. ان شاء الله د موږ دغه لړۍ به هیڅ تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم او سره جوړ کړی دا د اے ټیم کورس ته اے ٹیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن داسې شانس پیدا نه شو هلته. نو هلته به دی فلی ولوبېږي ان شاء الله دی به تر څو ورلد کپ پوره چمتو شي چې کھیلو سره.
تو تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه خستل شوی. نو هیله مندی شته چې په شلوري سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي؟
بالکل یو بهترین بولر ده. نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پیښ ته وګوري او کنډیشن ته وګوري او ریکوایرمنت ته وګوري چې فاینل 11 څنګه لوبوي دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیښ وګوري. نو د ما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده. پیښ پیښ لري ځوان ده. نو کثار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې ډېر ښه بولران دي. دا دې کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به دې کنډیشن په وخت څنګه یې نو موږ شینو سوې لای نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډیره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو له شلوریزو سیالیو هم لري شو او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه ده اول مو له دوړو لوګلو لري
کړه زبا یو شی کلیر کوم په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څوک خارج نه دونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي کولای دا راشي ما خبر نه وکړي ما دغه څه خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکما کچیرته زو وایم چې پلانکی خو بیټسمین نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کی او تاسو دا سره ولي کی چې دا خو پلیر نه ده اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ شاروا کی ویلی چې دا خو لوغړی نه ده نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر غلط کار وی چې دوی هغه یو پیش پکې راوخلي نو د ما هیڅ کلم دغسې نه ویلي ما صرف مثال ورکړی و مال کچیرته موږ زیاتی کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو نو هیڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د موږ سره په لوبو کې وي موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم لکه تاسو مخکې خپله وویلې چې زموږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچ لوبایلو نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ په کوم ځای کې دی او بیا ګوري موږ دا ټول کنټراکټډ پلیران دي دوتا افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې موږ ضرورت شو موږ هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي په شلوریزو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منډې په عوامو میچ کې وکړي اغه پرفورمنس یې وګورو دلته په آیرلند کې چې هغه ولوبېده هم پرفورمنس یې خو بیا هم په ډومېسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفورمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفورمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وواله که تاسو حضرت زاده وګورئ بل زرغون جام کې هم 100 وکړل تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې که تاسو چې وویلې چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بېرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي تر څو ګوره د موږ مقصد دا و چې بنگلاديش نه سیریز ګټل نو هغه موږ وګټ موږ مقصد دا یي چې موږ په ایشیا کپ کې ښې لوبې ترسره کړو هغه ښې لوبې به موږ هلته ترسره کړو چې موږ دلته څه پریپریشن ورته کړی وي موږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي او لوبغاړو ډېر بیټنګ پې کړی وي ډېر بالینګ پې کړی وي نو موږ ته به دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې
د عثمان غنی کچېرې یو پلیر له نېشنل ټیم ډراپ کیږي هغه اتوماتیک باید الف لوبډلې ته راشي فکر کوم دا پالیسی به همدغه سي وي خو عثمان په الف لوبډله کې هم وانه خستل شو
زما په اند کچېرته موږ دا بایللای وای نو تاسو به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نورم کړي وو دا خو موږ ګټلی ده دا دومره انتقادونه نو کچېرته به خدا نه کړه دا بایللای وای نو بیا به خدای خبر څه حال نو ما مخکې ګورې څو ځلې څه ویلې چې موږ کمبینیشن د ګورو د موږ کانټراکټ پلیر ده عثمان غنی د موږ کانټراکټ پلیر ده هر کانټراکټ پلیر لکه تاسو چې دلته کارمند یاست نو تاسو نه آزادي راډیو هر قسم کار اخیستی چې تاسو نه نسي اوتویلی څنګه چې تاسو کانټراکټ یاست نو زموږ سره هم ټول لوبغاړي کانټراکټ دي اینی ټایم چې څوک چیرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې په لوبه کوای شي څوک چې موږ فکر کوو چې دا دلته ښه ده نو موږ هم ټول په یو ځای لس اوپنرانو شو اچولی یا پنځه اوپنرانو شو اچولی په یوه سکواډ کې یا څلور نه شو اچولی یا درې نه شو اچولی نو دغه یو وجه
تاسو د پنځو اپنرانو خبره وکړه چې دا نشو اچولی په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنگلادیش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډله کې پنځه اوپنران لري چې شهزاد محمدي، حضرت زازی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق اتل پنځه واړو اوپننګ کړی په کورنیو سیالیو نړیوالو سیالیو کې. نو دوی سره به څه کوئ؟
زما په اند تاسو خپل هم ډېر پوسټونه کړي دي، ډېر ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي چې ځوانان ولې نه لوبوي، ځوانان ولې نه روزي، ځوانان ته چانس ولې نه ورکوي. نو زما په اند موږ نور اوپنران خو په خپل ځای باندې دي. نو صدیق اتل زموږ دېس لپاره شپاړسم کس اچولی دا چې دی تر څو ټرین شي، تر څو دی خپل پریشر هینڈل کی پر ٹیم کی. نو ا دې په خاطر مې ټیم سره کړی دا چې ځوان لوبغاړی دا چې دی تاسو شي د ټیم سره ځکه یا کوم پریشر سی وی لکه تاسو بغتلې وی اول میچ کې کوم کې سم بولینګ د سلیم صافی دغه نه وشو، نو هغه صرف پریشر و، نور دا چې کوم خبر نه و د استعداد باندې موږ هیڅ شک نه و. نو هغه پریشر نه سوای هینڈل کولای ځکه تیر نه لیک اول اوور نه خراب شو، نو بعد کې ډېر زبردست بیک اپ وکړو او امپرسیو بولینګ.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې خبرونه همدل ته بش پړ شو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.